له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد ډوډۍ غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه باید له اولیې نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دو ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټران هم دا وځي، مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي. د چا لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د 14 کالو د دوتونو علاقه لري، دوتمن څوک چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکوای ورته چې ته زه مکتب ته مزه ده خپل سړی وژني څو اولاد به تعلیم پاس سړی څوک بي کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم په روان ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، پاین وقت کې سحر ناشتا وکي خپل کارونه د کور وکي غرمه د پاره د ماخام لپاره ترتیبات ونیسي دغه سي کفرزن سړی یو ورځ تر 9 بجو څملی بل ورځ تر 10 بجو بل ورځ تر 11 بجو تر نیمو شپو ویخ پاتې شي دا خپل د ژوند ورته بې معنا کوي خو کچېرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمودیت چې کوي لکه وظیفې ته چې ځي دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د 15 دقو دپاره یا د 10 دقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نوي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا وانننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دیوی ونی پتیری دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه شوي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخو ته ویشل شوي، لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د هغو څخه استفاده کیږي او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ته ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غجرم باندې د بوت پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا دې شخص حق باید پوشي. اسنه چې یو شخص نیول شوی دا خبر نه چې په څه جرم ځنی نیول شوی، بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل بوت خپلوان خبر شي چې موږ شخص موږ نیولای، خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي، او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص دا کیف کیږي چې جرم نه وي تر سره کړی، دغه دې پوره بوت دولت چې براند خساره ورکړي. ځکه یو شخص ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوي بندی کوي د خپل یو جرم، نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنی ده. په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت درلودونکی ده. او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانوي باید په آزادانه ډول یې بیان کړي، موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای په آزادانه ډول شهود راوستلی شي محکمې چې شهادت